دم افشین پر دوی بجه سوی السلام علیکم گرانا اوریدون کوزا سالیم احمد سالیم پر تخنیکی چارو که تاهر روشن را سرده پروان اخبروانی که چین تا دولس مشر حمید کرزی ده سفر ترسنگ ده نریرنز یا تبرکلوس پاره هم یورا پولرو نن ده نریرنز نریوال اورز ده پا اونیز بحث که پی تیر کل که ده افغان حکومت لسترورنی چیرل سوی خدا هر چه تر خبرون وروس ده اوس زبیر جمن خبرون ورندی کوی
چارواکی وای په فرا ولایت کې د ایران پولیټیک دی په یو سیمه کې شدید بادونه شاو خو شل کسان لا درکه کړی دی. افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د چین په پایتخت بیجینګ کې د افغان او چینایي سوداګرو یو غونډه ته وینا وکړه او هغه په افغانستان کې پنګونې ته وهڅول. او په نړیوالو خبرونو کې باور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه امریکایانو ته چې ایران ته سفر کوي خبرداري ورکړی. د خبرونو تفصیل چارواکی وای په فرا ولایت کې د ایران پولیټیک دی په یو سیمه کې شدید بادونه شاوخوا شل کسان لا درکه کړی دي چې تر اوسه پورې د دریو مړی موندل شوی. دغه پیښه وړ مبرس شوی خو چارواکی نن خبر ورکړ. د فرا ولایت د لاسجوین ولسوالۍ ولسوال عبدالغفور ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په دغه ولسوالۍ کې د ایران له پولیس سره نږدې د هامون صابری په سیند کې شوې ده. هغه وویل په دې سیند کې شاغه کسان چې د قایقونو په وسیله تل ایران نه افغانستان ته انتقالول شدید بادونه راګیر کړي وو او شل تنه لا درکه شوی. ایوبی وویل تر اوسه پورې د دریو کسانو مړی موندل شوی او د نورو د موندلو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د ولسوال په وینا ټاکل شوی سبا د یو هیئت د تحقیقات لپاره سیمې ته ولاړ شي. بلخوا پژواک خبري اجانس ته د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي چې د لا درکه کسانو شمیر تر شپېتو پورې رسیږي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې هم د واورې اورېدو په پیښه کې شاوخوا و درسنه وژل شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د چین په پایتخت بیجینګ کې د افغان او چینایي سوداګرو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړه او هغه یې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي دي چې جمهور رئیس په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د چینایي پانګوالو او سوداګرو د پانګونې ستاینه وکړه او چینی هغه هیواد وبالو چې په افغانستان کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې. د اعلامیې له مخې حامد کرزی همدارس په اوس وخت کې د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ کچه چې په کال کې 200 میلیونه ډالر ده لګه وښودله او وی ویل چې د چین په شان لوی صنعتي هیواد باید له افغانستان سره تر دې ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه ولري. چارواکي وایي د جمهور رئیس په مشرۍ افغان پلاوی به چین ته په دې درې ورځني سفر کې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې له چینایي چارواکو سره څو موافقې هم لاسلیک کړي. په دې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو مالونو د ګمرکي تعرفو د له منځه وړو یوه موافقه هم شاملوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د ګڼ شمېر ماینونو په ایښودلو سره د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ای ټي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس کفایت الله ابلاغ نن په کابل کې وویل چې د هلمند د مارجې د سیمې له عملیاتو وروسته وسلوالو مخالفینو د ماینونو ایښودلو ته توجه ډېره کړې ده. د یو بل خبر له مخې په روزګان کې د ماین پاکۍ د ایم ټي سي د ایم ډي سي موسسې د کارکوونکو په موټر د ماین چاودنه شوې. دوه کارکوونکي وژل شوي او دو نور ټپین شوی. د زابل د امنیه قومندان له جنایي جرمونو سره د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ګلاب خان وای 14 تیر ورځ د اورزګان په چوری ولسوالۍ کې شوی. د طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی بیا ادعا کوي چې 14 په دولتي عسکرو شوی او 15 تنه پکې وژل شوی خو چارواکي دا ادعا ردوي. او د شاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لږ نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 شپږ افغانۍ او 6 پوله، یو استرلینګ پاوند 2 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریدا هور سیفی وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې جیکپور پاکستانی هیئت نن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره دوه ورځې خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستانی هیئت مشري کوي چې له هیلری کلینتن او نورو امریکایي چارواکو سره به خبري وکړي. د پینتاګون ویان جیف مورل وایي د خبرې به د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وشي، ځکه د دوی هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا ده.
I would not look to this at the end of it for there to be some great announcement.
جیف مورل وای زه به د خبرو ته د پای پسترګنه ګورم چې د خبرو کې به د ډیرو مهمو او سختو مسلو په باب لوی اعلان وشي او هغه د خبرو نتیجه وبلل شي. دا یو دیالوګ یا دوه اړخیزې خبرې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو لپاره کیږي. دا د دې لپاره نه دي چې په سادهګۍ یو شی وغوړي او یو څه هم ترلاسه کړي. ښکاره ده داسې شیان شته چې دواړه هیوادونه په راتلونکو کې د اړیکو لپاره ورته اړتیا لري چې باید ورباندې کار وشي، او زه فکر کوم دواړه خواوې دې ته دلچسپي لري چې په دې لاره کې پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی امریکا دې ته هڅوي چې د اټومي انرژي په برخه کې له دغه هیواد سره د سمرسته وکړي، لکه د پاکستان له سیال هند سره چې تړون کړی دی. د دې خبر تفصیل په روانه خبرونه کې په یو مفصل راپور کې اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په توغندوی بریدونو کې لکتر لګت څلور سخت دریزی وسلوال بجل شوی دی. امنیتی چارواکو چې خپل نمونه نه دی خودلی خبری رسنوی ته ویلی چې دغه حمله تیر ماخام د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه خار په څنډه کې شوی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې هغه امریکایانو ته چې ایران د سفر کوي خبرداري ورکړي او وایي چې خای هلته ورسره دښمنی وشي، زیاتی ورسره وشي یا د ایرانی چارواکو لوري ونیول شي. دغه خبرداري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوري ورکړې شوې ده، او ایرانی ول اصل امریکایانو ته په ځنګړي ډول پکې اشاره شوې چې په دې خبرداري کې په 2009 میلادي کال کې د ایرانی چارواکو لوري د یو شمیر ایرانی امریکایي تابعیت لرونکو مخنیوي ته اشاره شوې ده چې له ایران ورته د بیا الوتنې اجازه په میاشتو نه ده ورکړی شوی. راپورونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانع کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اتمي سون موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریز بدل کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ولاړ. په سپینې ماڼۍ کې د کتنه په داسې حال کې کیږي چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو پر پلانونو د متحده ایالاتو او اسرائیل ترمنځ لانجه راپورته شوې ده. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ راپورته شوې لانجې یوه نښه ده چې اوباما او نتنیاهو نه خبریالانو ته وخت ورکړ چې عکسونه یې واخلي او نه یې هم ورسره خبرې وکړي. چارواکو وویل چې دغه غونډه چې نیم ساعت یې دوام وکړ پرون ماښام پای ته ورسېده. تر غونډې مخکې اوباما او نتنیاهو د امریکا د کانګرس له مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ویلي وو چې د سورې خبرو بیا پیل ممکن تر یو بل کاله وځنډیږي. دا د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه.
دوه بجې او پوره اته دقیقې دي. پروانه خبرونه کې چین ته د ولسمشر حمید کرزی سفر تعقیبوه. بیا به په یو راپور کې دا وری چې په کونړ کې د سری میاشتې ریاست له خوا له کوچیانو سره مرسته شوې ده.
خلونه او مالداریم ټوله ختمه ده او ډوله خرابه دي. اوبو سونده ده د موږ د لارې د تک سونده ده د مکتبو سونده ده ډېرې سونځم دي نو موږ تاسو ته د کومې سونځي وایو.
په نیمروز کې نوي ښوونځي ودانېږي. د دې ولایت چارواکي وایي دلته د بیا رغونې په برخه کې زیات کارونه شوي.
سړکان ټول پاخه شوي دي، اساسي جوړ شوي دي، مکاتب جوړ شوي دي د خلکو تر استفادې ده.
نن د تبرکلوز یا نری رنځ نړیوال ورځ ده. په دې اړه هم درته معلومات درکوو. بیا به په یوونیز بحث کې په تیر کال کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه واورئ.
په مختلف سکتورو کې ډیر ښه لاسته راوړنې درلود او په هغوی کې مشکلات هم موجود و. د خلک توقعات ډیر لوړ ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. رازو دروانی خبرونه لومړی رپورت ته افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ل چنئی مشرانو سره د کتنې په مقصد پیکینګ ته ورسید. د راپورونو لمخې ل چنئی مشرانو سره د شغلی کرزی د خبرو اترو لوی برخه به د اقتصادي مسایلو په اړه وي. زیات ملي تجار هم ل شغلی کرزی سره په دې سفر کې ملګری دي. د افغانستان د ولسمشر په توګه بیا انتخاب وروسته د چین ته د حامد کرزی لومړی سفر دی. په دې سفر کې به شغلی کرزی د چین ل ولسمشر هو جینتاو او صدر اعظم وین جیاباو سره جلا جلا کتنې ولري. په دې اړه سوشي د پریس خبری آژانس رپورت خپور کړی چې مهمه برخه له احمد تکل څخه اوري چې همدا شبر سره په سټوډیو کې دی.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د پنګونې او د گاونډیانو د ملاتړ لارې ثبات راوستل به له چینایي مشرانو سره د ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو مهمه موضوع وي. د سه شنبه په ورځ چین ته د ښاغلي کرزی له رسېدو مخکې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو خبرو اترو د اهمیت د یوې نښې په توګه د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نشته، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند کینګ ګنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی چی له ښاغلي سپنتا سره د افغان ولسمشر د سفر د تیاریو په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی کرزی نن له ولسمشر هو جینتاو سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت او په افغانستان کې د معدنونو په برخه کې د چین د پانګونو په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. چین په سینکیانګ ایالت کې د اسلامي بنسټپالو لپلوه اندېښنه لري او وایي چې د سینکیانګ افراطي وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې روزنه ورکول کیږي. چین همداراز غوښتنه لري چې په افغانستان کې نیول شوي چینایي اتبا ورته وسپارل شي، خو له دې سره سره داسې نه ښکاري چې دا هیواد دی د افغانستان، امریکا او پاکستان په اړیکو کې په روانو بدلونونو کې د ځان ښکېلولو نیت ولري. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مسعینه کان کې د دې هیواد شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه ده. چین د حاجیګاک د وسپنې په کان کې له پانګونې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړه ځپلي افغانستان د اقتصاد لپاره لویه مرسته ګڼل کیږي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ او د مخکښو ملي سوداګرو یو شل کسیزه ډله ملګری ده. په پام کې ده چې د افغانستان هیئت د چین د تجارتي مؤسسو او کمپنیو له مشرانو سره لیدنه کاته وکړي. افغان هیئت به همدراز له چینایي لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو درې تړونونه هم لاسلیک کړي. په چین کې کتونکو په دې نظر دي چې په اقتصادي برخو کې د چین پانګونې په افغانستان کې د ثبات لرستو سره مرسته کولای شي، او د چین حکومت هم د افغانستان د حکومت له هغې هیلې سره ورته نظر لري چې غواړي طالبانو ته له وسلوالو فعالیتونو څخه د لاس اخیستو فرصت ورکړي.
چین ته مو د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه واورېدل. ولسمشر حامد کرزی پرون دغه هیواد ته لاړ چې د چین له عالي رتبه چارواکو سره په کتنه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي. چارواکي وایي په دې سفر کې به له هغو مالي مالونو ګمرکي تعرفې لرې سي چې له چین څخه د افغان او نورو سوداګر لخوا افغانستان ته واردېږي. د راپورونو پر اساس ټاکل شوی ښاغلی کرزی په چین کې د محصلینو یوې غونډې ته هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د چین لخوا په لوګر کې د عینک د مسو کان د استخراج ژمنه شوې او له دې هیواد سره دغه تړون لاسلیک شوی چې یو چینایي کمپنی به 3 میلیارد ډالر اوربندي پانګونه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر په اقتصادي لحاظ ډېر اهمیت لري.
دی وایي دا سفر له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی ځکه چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخیږي او اکثره هغه مالونه چې افغان سوداګر یې له چین نه راواردوي ګمرکي معافیت پیدا کوي چې دا زموږ له خلکو او پانګوالو سره یوه لویه مرسته ده.
چین له افغانستان سره 15 اویا کیلومتره پوله لري چې د پامیر دنګ غرونه له دې هیواده د تګ راتګ مخه نیولې ده. چاینا ډیلی دولتي ورځپاڼې همدارز راپور ورکړی چې چین له 2002 میلادي کال را په دې خوا افغانستان ته د خپلو اساسي پروژو د بیا ودانولو لپاره د 115 اویا میلیونه ډالر په ارزښت مرستې ورکړي دي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې چین پر دې مرستې سربیره په وروستیو څو میاشتو کې 15 اویا میلیونه ډالر نور مرسته هم له افغانستان سره کړې ده. د چین یو دولتي کمپنی له خوا د لوګر د عینکو د مسو په کان کې هم پانګونه د یادول وړ ده چې په زرګونو افغانانو ته بدلته د کار زمینه برابره سي. چینایي کمپنی دغه راز لیواله دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د استخراج لپاره هم پانګونه وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د وزیرانو شورا د سیمه ایزو ارګانونو نوې پالیسي تصویب کړه. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې د سیمه ایزو ارګانونو نوې پالیسي به وکړی شي چې په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې ښه حکومتداري پیل او سیمه ایزو مسؤلینو ته د ښه کار کولو زمینې برابرې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته د نوې پالیسۍ په هکله د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې به د هیواد د پراختیایي بودیجې 15% د سیمه ایزو ارګانونو په واک کې وي تر څو سیمو ته پراختیایي پروژې غوره او پیسې پرې ولګوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې عمومي رئیس جیلانی پوپل وویل
تولیا و نهادهای محلی دیسی عزل و نصب مامورین دیسی بود.
ولایتونو ولسوالیو او سیمه‌ایز و ادارو تا د مامورینو پا گمارلو د بودیجه پټاکلو او د پراختیایي پروژو په غوره کولو کې د سیمه‌ایز و ارگانونو مسئولینو تا زیاد صلاحیتونه ورکړل شوی دی. مسئولینو وویل چې د نوی پالیسۍ په جوړولو کې د سیمه‌ایز و ارگانونو د استازیو نظریات هم اخیستل شوی دی. دوی دا هم وویل چې د نوې پالیسۍ د پلي کېدو لپاره ضروری ده چې د چارو د فعالینو کاري ظرفیتونه هم لوړ شي. د دې پالیسۍ له مخې د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین کولی شي چې په سیمو کې د دولتي ارګانونو له چارواکو څخه د هغوی اجرات هم وپوښتي. خو کارپوهان وایي چې د نوې پالیسۍ پلي کېدل باید جدي ونیول شي. متی ولا خروټه وایي
د افغانستان د پرمختګ په خاطر اتګونه سکتور استراتیژي ملي په نامه جوړ شوی ده چې یو سکتور یې په نامه د حکومتداري خوب او د قانون حاکمیت دی. د دې کې سکتور د هغه موادو پر بنسټ دغه موضوع چې طرح شوی ده فیصله شوی ده. زه داسې فکر کوم د افغانستان د اولیا منافع په ګټه ده او دا به ښې پایلې لري که چېرې واقعا د نشتې نه یا د نظر نه عمل ته راوړل شي او عملي جنبه ونیسي.
د افغانستان اساسي قانون هم حکم کوي چې د چارو د لاسمون لپاره د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلینو ته زیات صلاحیتونه ورکړل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مسؤلین وایي دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې دا پالیسي په ټول هیواد کې په ښه توګه پلی کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
پروانه خبرونه کې وړاندې د تبرکلوز یا نریرنس په اړه هم د مذر کوو چې نن نړیواله ورځ د خو تراغې مخ کې ځینې سیمه ییز ځینې کورنۍ رپورټونه راخلو. په کونړ کې د سری میاشتې ټولنې لخوا تر سلو زیاتو کوچي کورنۍ سره مرستې سوي دي، خو دغه کورنۍ وایي ډیرو نورو مرستو ته اړتیا لري. ښوونځي، کلینیکونه او نورو اسانتیاوې نه لري. له اسدآباد ورباندې روحله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي رئیس قاضي حبیب الرحمن ماموند ازادي راډیو ته وویل دوی همیشه هڅه کړې چې څو د بیلابیلو مرستندوی ټولنو څخه اړو او غریبو خلکو ته مرستې ترلاسه او هغوی ته ورکړي. هغه وویل دوی دا ځل د افغاني سری میشتي له مرکزي دفتر څخه د 150 کوچي کورنیو لپاره یو اندازه خوراکي توکي راوړي دي.
څنګه 150 کورنو ته وړه غوړي او چای ورکړه. دا د افغاني سری میشتي د مرکزي دفتر
د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو کوچي مشرانو چې مرستې ترلاسه کړې وي وویل په شو مرستو خوښ دي، خو دا کومک ډېر لږ دی او د دوی ستونزې پرې نه حل کېږي.
زما نوم ملک اورنګ، د کونړ ولایت د کوچانو د شورا عمومي رئیس. د سرې میاشتې وروڼو یو څه ناڅه کومک له موږ سره وکړه، د وړو ده او د غوړو ده او د ان تر حته د چي پورې، او موږ ډېر ته خوشحاله یو. د آینده د نورو مرستو په تمه به یو. نور ته ټول افغانستان ستونزې لري، خو خصوصا د موږ ستونزه خو او د مکتب ډېر غرض ضرورتونه لرو. ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې دي. ماشوم چې بې تعلیمه لوی سي هغه نو اخره نتیجه د هغې خرابه ده.
زه اورنګ د ولزۍ له پشد نه راغلی یم، اوسېدونکی د سرکانو دي ولسوالۍ. موږ یقین لرو چې موږ سره په نورو باندې کومکونه وسي. کلونه او مالداري ټوله ختمه ده او ډوله خرابه. د اوبو ستونزه ده، د موږ د لارې د تګ ستونزه ده، د مکتبو ستونزه ده. ډېرې ستونزې دي، نو موږ تاسو ته د کومې ستونزې وایو.
له دې څخه وړاندې هم څو ځله په کونړ کې د کوچانو د مدیریت لخوا په کونړ کې میشتو کوچانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي.
ومردل چې په کونړ ولایت کې پر کوچي کورنۍ مرستې ویشل شوې. دغه کورنۍ ویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ ښوونځي نه لري او اکثره ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. په نیمروز کې د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې ډېر زیات کارونه سوي دي او 130 ښوونځیو ته د ودانیو د جوړېدو کار عملا روان دی. په اړه یې شرف الدین سنګزای له هرات رپورټ لري.
د نیمروز د معرف رئیس عبدالخلیل رحمانی ازادي رادیو ته ویل وس مهال د ولایت بیلابیلو ولسوالیو کې د خوندزیو په یو دیرش ودانو کار روان ده. اتلس پروژې نږدې بشپړې او پاتې نورې به هم هغه وایي د تړون مخې تر شپږ میاشتې پورې تکمیل شي. د یو دیرش پروژو څخه چې اوس کار پرې روان دی درویستي د ښوونې وزارت پرمختیایي بودیجې لخوا پنځه د یونیسف او دوه نورو لګښت د هندوستان هیواد د ښوونې وزارت له لارې ورکوي. همداراز د دیني علومو د زده کړې یو لویه مدرسې ودانۍ کار هم د معارف وزارت په لګښت بشپړېدو په حال کې ده. د پروژو مالي لګښت د معارف رئیس ټولټال څه د پاسه دو پنځوس میلیونه افغانۍ وګڼلی.
مبلغ 52 میلیونو 475000 افغانۍ است.
په نیمروز کې د اړوند چارو کارپوهان او سیمه ایزه خلک د ښوونې په برخه کې د پرمختګ او پروژو کیفیت څخه راضي وه. د بیلګې په ډول به د ولایت شورا مرستیال رئیس ملا ګل احمد احمدی خبرې واورو.
یو وار بیا د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو نه تشکر چې موږ ته د دې زمینه برابره کړه چې خپل غږ د دنیاوالو غوږ ته ورسوو. لله الحمد نیمروز هغه پخوانی رنګ نه لري. دلته عمراني کارونه سوي دي. یو وخت موږ په ټول نیمروز کې حتی یو لیشت پوخ سړک یا په اصطلاح ډمبر ورته وایي نه درلود. نن لله الحمد شل الا دیرش کیلومتره شاوخوا د بازار سړکان ټول پاخه سوي دي، اساسي جوړ سوي دي، مکاتب جوړ سوي دي د خلکو تر استفادې لاندې.
د نیمروز مرکز ولسوالیو کې دوه نوي بابا ښوونځیو په شته والي سره نږدې 50000 زده کوونکي د 22000 نجونو په شمول زده کړې کوي. عمده ستونزې ځایي دولتي مامورینو ګڼه کړیو کې د ښوونې وزارت تشکیل کې د مکتوبونو کمښت یا نشتوالی یاد کړ. د خبرو په دوام د معارف رئیس د بیلګې په ډول یاد کړه مرکز د نیمروز کې لس د لومړنیو زده کړو ښوونځیو جوړښت ته اړتیا شته. د ښوونځیو د جوړښت وړاندیز مرکزي ادارې ته ورکړی. هغه وایي تمه شته چې په راتلونکي کې به دا ستونزه هم هواره شي.
د نیمروز په مرکز او ولسوالیو کې تر نوي زیات ښوونځي فعال دي چې تر 50000 زیات زده کوونکي پکې زده کړه کوي چې 22000 یې نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نری رنز یا تبرکلوز نړیواله ورځ ده. که څه هم څه باندې نیمې پیړۍ مخکې د تبرکلوز ضد درمل جوړ سول، خو لا هم د پرمختللو هیوادونو په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ناروغي نه ده محوه سوې. تبرکلوز د افغانستان په شان د نړۍ ډیرو بېوزلو هیوادونو کې لیدل کیږي. ډیر خلک په افغانستان کې دغه ناروغي شرم بولي او تداوي ته نه حاضریږي. فریدی هوډ سیفی په خپل رپورټ کې دغه مسلې ته کتنه کړې.
روغتیایی کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د نری رنځ یا توبرکلوز د ډیرو خپرېدو علت د ناروغۍ د مخنیوي په باب د خلکو لږ معلومات دي. که څه هم چې د بدن بېلابېلې برخې په نری رنځ اخته کېدای شي، خو ډیر معمول ډول یې د سږو توبرکلوز دی چې په اسانه نورو ته سرایت کوي. په کندهار کې د توبرکلوز د روغتون مسؤل ډاکټر همایون رحماني په دې باب وایي
توبرکلوز یو ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د یو شخص څخه و بل شخص ته د تبرکلوز د بسیل یا د بیکا په واسطه انتقالیږي، او د دې انتقال د یو شخص څخه و بل شخص ته د تنفس د لارې زیات سرایت کوي. کله چې په تبرکلوز یو مصاب شخص وټوخیږي، د ټوخي سره دغه د تبرکلوز بسیلونه هوا ته انتشار کوي. کله چې موږ تاسو تنفس کوو، کېدای شي دغه بسیلونه موږ تاسو سږ ته داخل شي او موږ تاسو هم په تبرکلوز باندې اخته کړي.
د نری رنځ د ناروغۍ د ډیرو خپرېدو یو علت دا دی چې خلک د ناروغۍ د سرایت په لارو لږ پوهیږي، او حتی ځینې خلک د ناروغۍ ځان ته شرم ګڼي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سلطان محمد خوش په دې باب خپل یو خاطره وایي.
د دولسم صنف یو متعلم و، کله چې د ما سره تشخیص تبرکلوز و، نو هغه ته ما وویل چې ته توبرکلوز او د تا بلغم مثبت ده، معاینات دې ټول تاییدوي چې د توبرکلوز لري. نو د دې لپاره چې د دې فامیل همیش ما ته شفخانې ته راته او کور ته راته، د دې واقعیت نه ما خپله مور دې ده یا کورنۍ دې ده خبره کړه. نو کله چې دا خبره ما دې ته وکوله، سبا د هلک راغی ډیر زیات له مانه خفه سه. ما ته ویل ډاکټر صاحب دا د ما وې تا خصوصي خبره وه، نه د کورنۍ خبره. نو بهتره دا ده چې دا خبره د نورو خلکو ته کړی نه وای. حال دا چې دا یو متعلم و، دا یعنی ایجوکیټډ سړی و، یعنی تعلیم یافته سره وو نو هغه سره دا فکر موجود وو چې یعنی ما ولدا ما نه فامیل خبر سه نو د کورنۍ ډیر زیات ما ته راغلی دي خصوصا کلینن سبا خو تقریبا په افغانستان کې توبرکلوز زخت ډیر ده یعنی تغ د نورو مرضیو په هغه باندې دا تقریبا 50-50% ده د ملک نظر نورو مریضانو نه دا ډیر ده نو په دې اساس باندې ډیر کورنۍ دلته راځي حتی ما سره راځي خصوصي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب که دغه مریضي د ما توبرکلوز وه او صرف ما ته به یې وایي او نور کورنۍ به مې نه خبروي چې حتی په آخر سرحد کې او هغه ته وینه ورکوي حتی د خولې د لارې ډېره زیاته وینه ورکړې ده ما واقعات ما ته راغلي چې دا ډېر پیشرفته واقعات وو د ټولنې د شرم په خاطر سره او دوی دا خپله مرضونه پټوي او هغه ته یې نه وایي ډاکټرانو ته یا کورنۍ
ډاکټر خوش زیاته کړه توبرکلوز یا نری رنځ لکه د بلې هرې ناروغۍ په شان ناروغي ده او په هیڅ یوې ناروغۍ اخته انسان ګناهګار نه دی چې وشرمیږي خو دا چې له هغه نه ناروغي نورو ته سرایت کوي او ناروغ ته د ډاکټرانو لخوا ویل کیږي چې نورو نه څنګه ځان لرې وساتي او هغه بیا هم د کورنۍ له غړو سره نږدېوالی کوي او هغوی هم په دې ناروغۍ اخته کوي دا یوه لویه تېروتنه او حتی ګناه ده په ځینو کورنیو کې که چېرته د کور مشر په نری رنځ اخته وي نو د کورنۍ نور غړي له هغه نه لرېوالی یو ډول بې احترامي بولي
هغه خو سپینګیری مشر د کور خلک ډېر احترام ورته لري قدر لري هغه که کاسه دغه ورته ویل کې بیا هغوی په زړه کې کوم نامېدي راځي کرکتي راځي چې څنګه زه مشر یم یا مشره یم د کور هغه لپاره کاسې ماسې نه سي بیلولی په یو دسترخوان کېني په یو کاسه خوري ماسیان ورسره ناست وي ماسیانو ته ډوډۍ ورکوي کماسیان ته ډوډۍ ورنه کي پرېنې دي ګورې پرېنې دي ازوې پرېنې دي د دې زړه کې بیا چې ګرځي چې مونږ زه مشره یم ولې د ماله څنګ مې بیلی
خو روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو ته درناوی او مرسته نه بلکې یو ډول ناپوهي او ناسم کار بولي
حال دا چې دا خبرات خبره بیخي ډېره زیاته غلطه ده او باید دوی ته تعلیم ورکړل سي خصوصا د هغه صحي همکارانو لخوا نه چې دوی په دې هغه ته د حکومت لخوا په دې مرکزو ته تعین کیږي دوی ته باید په سرعت سره وویل سي چې تاسې داسې مه کوئ چې هغه کور کې توبرکلوز استي نو هغه باید لوښی جدا کړي یا د هغو کوشش وکوئ چې د هغوی اتاق جدا کوي هغه د نورو کسانو سره یو ځای ویده نیسي او یا باید هغې ته توصیه وسي چې کوم بلغم چې دوی اخلي هغه په یو محفوظ ځای کې واچول سي او هلته هغه وسوځول سي او یا هغه بلغم داسې مواد پرې استعمال کړي چې هغه میکروب له منځه وړي
ډاکټر همایون رحماني بیا وایي چې په نری رنځ اخته ناروغ ته ټول عمر له نورو نه لرېوالی ضروري نه دی دا یوه لنډه موده ده او تر تداوی وروسته هغه روغ رمټ کیږي
اولین خو کچیری یو ناروغ په بلغم کې د بیکا بسیل یا د ټبرکلوز بسیل مثبت وي شبه دا وي چې دا ناروغ تر هغه وخت پورې چې د دې په بلغم کې د بیکا بسیل یا د ټی بی بسیل منفی کیږي د کورنۍ د نورو غړو سره خپل تماس یو اندازه محدود کی د مثال په ډول کچیر یو ناروغ په ټیبي باندې اخته وي دی باید د نورو په مخ کې ونه ټکیږي ونه پرنجي او کله چې بلغم ټکی هغه باید په یوټوب دانی کې وي ارځه خپل بلغم وانه چی او یا هم خپل د خوراک لوش خپل بستر لباس او دا شان د کورنۍ د نورو غړو څخه جلا کی ول دغه جلا کېدل داسې نه چې د ټول عمر د پاره ول د محدود وخت پاره تر هغه وخت پورې چې موږ د درملنه کوو دوی میاشتې وروسته تر تداوی بیا د معاینات موږ ټول تکرار وو کله چې د ده په بلغمو کې د بیکا بسیل یا د ټیبي بسیل منفي سو یعنی معنا دا چې د انتشار قدرت یې و نور ته نسته نو بیا د کولی سي د خپل فامیل د نورو غړو سره په تماس کې سي او تر هغه وخته پورې چې د ده په بلغمو کې د بیکا بسیل مثبت وي باید د کورنۍ د نورو غړو سره ډېر نږدې تماس ونه کړي خپل ماشومان په خوله باندې مچ نه کړي او یا هغه میندې چې دوی و ماشوم تشدی ورکی باید د شیدو ورکولو په وخت کې خپل خولی ته یو دسمال ونیسي او خپل مخ د ماشوم د مخ څخه مقابل لوري ته واړي او خپل ماشوم ته شیدی ورکی
که څه هم چې یو وخت توبرکلوز یو لاعلاج ناروغي بلل کېده خو نن تقریبا 55 کاله مخکې د توبرکلوز ضد درمل جوړ شول او د دې امکان پیدا شو چې د ناروغۍ علاج یا تداوی وشي خو تر ټولو ښه لاره واکسین بلل کېږي بی سی جی هغه واکسین دی چې انسان د نری رنځ په مقابل کې وقایه کوي او په ناروغۍ نه اخته کیږي بی سی جی د ماشوم توب لمرنه واکسین دی. که ماشوم په کور کې دنیا ته راشي، خبوي چې ژر تر ژره کور ته نږدې یوه کلینیک ته بوتل شي او ورته واکسین وشي.
د نری رنځ یا تبرکلوز په اړه مو تفصیلي رپورټ واورید چې نن نړیواله ورځ ده چې ځینې کسان سل ناروغي هم بولي. افغان چارواکي وایي هر کال په افغانستان کې د نری رنځ په ناروغي 90,000 کسان مړه کیږي. له کابل هم په دې اړه یو رپورټ لرو چې په بل خبرونه کې به واوري. او راتلونکي یک شنبه پر همدې ناروغي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې خبرې شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیمه بجې دی اوس بل فردي هوټ سیفی څخه د خبرونو لنډیز وغوړي.
افغان ولسمشر نن د چین په پایتخت پیکینګ کې د افغان او چینایي سوداګرو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. چارواکي وایي په فراه ولایت کې د ایران پولې ته نږدې په یوې سیمه کې شدیدو بادونو شاوخوا 40 کسان له درکه کړي دي چې تر اوسه پورې د دریو مړي موندل شوي. افغانستان کې د مین پاکۍ د یوې مؤسسې چارواکو ویل دي چې د وسلوالو مخالفینو د ګڼ شمیر ماینونو په خودلو سره د خلکو ژوند لږ وخت سره مخ دی. د اسلامي کانفرنس مشر ویل چې له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. تاکل شوی ده چې جیکپوره پاکستانی هیئت نن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره دوه ورځې خبرې پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانې کاندي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اټومي سون موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریز بدل کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې هغو امریکایانو ته چې ایران ته سفر ورکوي خبرداری ورکړی او وایي چې ښایي هلته ورسره دښمني وشي او زیاتی ورسره وشي.
اوس د اونۍ بحث اوري چې زکیه غیاسي قربانه ده او په تېر مریض کال کې د افغان حکومت لاسته راوړنې پکې څېړل شوې.
قدر من اوریدونکو سلام علیکم، زه زکیه غیاسی یم د نن ورځې د ګردی میز چلوونکې. تاسو ټول ته معلومه ده چې 1531 مریض کال پای ته ورسید او 1531 مریض کال نوی شو. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ ګردی میز مو په تیر کال کې د افغان حکومت لاسته راوړنو ته ځانګړې کړی دی. په دې نننی میز کې زموږ سره میلمانه دي د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم اشر او د سیاسي چارو افغان څېړونکي دي هریو متی الله خروټی او اسحاق ازمر. لومړی پوښتنه مې له ښاغلي اشر څخه ده. اشر صاحب، په تیر کال کې افغان حکومت کومې لاسته راوړنې درلودې که په خلاص توګه راته ووایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې چې تیر کال کې په افغانستان کې ډېر مشکلات وو، افغان حکومت ډېر ښه لاسته راوړنې درلود. لومړی د جمهوري ریاست انتخابات چې په موافقانه ډول سرته ورسېدل، دا موږ لپاره او د افغان ولس لپاره یو ډېر ښه دستاور ده. دوام دستاور د امنیتی سکتور په بخش کې دی. د امنیتی په سکتور د افغانستان حکومت په اتو کالو کې دا ولندیز در لوټ چې په افغانستان کې د امنیتی ارګانونو تقویت او رهبری بعد افغانانو پلاس راسی، چې خوشبختانه تیر کال جامعه جهانی په دې موافقت وکړ او دا پروسه شروع شوه ده. همچنان منطقوی همکاری زمونږ په دستاوردو او لاستراونو څخه وو چې موږ لپاره او افغان خلک لپاره ډیر مهم ده. بیگناه خلکو وژنو چې له بین المللي قواو د دې څخه دغه کېدل، افراد بیگناه په شهادت ورسېده، دا موږ لپاره یو ډیر ښه دستاورد وو چې دا کاهش ومن. لندن کانفرنس یو ډیر ښه لاسته راوړنه وو افغانستان حکومت لپاره. همچنان د هلمند ترک عملیات چې ډیر ښه موافقانه عملیات وو، دا افغان حکومت لپاره یو ډیر ښه دستاورد وو. دوی خلاصه دستاوردونه د افغان حکومت لپاره و.
استاد خردی زیات مننه کوم. خغلی اتمر صاحب کتا سو د غوی د سرګندونو پړه باندوی ځکه د افغان حکومت لاستراولنه پړه باندوی تاسو د غوی دغه لاستراولنه معنی آیا کافی دی؟
تشکر ساس پختن سره، لیکن دا کافی ندی. د افغانستان د خلکو توقع ډیر زیات دی. افغانستان په عادي شرایطو کې ژوند نه کوي. افغانستان په ډیر سخت شرایطو کې په نړیوال کشمکشونو کې د منطقې په ناامنه سیمه کې موجود دی او دا ډیر د هغه ستراتیژیکانو یو تلاقي یا تقاطع دی چې د مختلفو قوتونو د خوانه دلته عمل کیږي. زه فکر کوم افغانستان د افغانستان خلک ډیر زیات دي نه توقع درلوده چې دوی باید ډیر لاسترولنې وویني په چې شي کې په سیستم سازی کې په خط دولت سازی کې په محور د سات کې. تاسو وګورئ یو آخري گزارش دوه درې ورځې کې خپور شو، افغانستان په روز کال تیر کال د فساد اداري له نظره په څلورم کې و، سږ کال دویم ته راغلی. اول سومالیا دی، په یو سل اتیا هیوادونو کې افغانستان نه اویاوم هیواد دی، یعنی دویم هیواد دی چې فساد اداري رشوت اختلاس په دې کې ډیر دی. اوس تاسو وګورئ 10 میلیونه افغانان فقر د خط لاندې ژوند کوي. تقریبا 80% 90% افغانان وزګار دي، کار نه لري. باوجود دې نه چې تقریبا 50 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلی، لیکن افغانستان د افغانانو عادي ژوند تغیر نه دی موندلی. او په بل عبارت د بل خوانه دغه سیاسي جو په افغانستان کې داسې حالت دی چې د یو مجهولیت حالت لري. مثلا مذاکره مخالفین سره د دې مسیر معلوم نه دی تر کومه حده پورې چا سره پر کوم بنیاد پر کوم مشترکو نقاط باندې افغانستان ډیر زیان موندلی دی دغه مخالفینو په دې اتو کالونو کې، لیکن موږ په کوم مسیر باندې دوی سره یا په کوم تعهدات باندې په کوم ستراتیژي باندې په کوم میکانیزم باندې دوی سره مذاکرات کوو د افغانستان خلکو ته نامعلوم دی، د افغانستان پارلمان ته نامعلوم دی، مدني نهادونو ته نامعلوم دی، د علما او روحانیونو ته نامعلوم دی، خلکو ته نامعلوم دی. دغسې یو ډیلما کې موږ ژوند کوو چې دغه هیڅ راتلونکی مشغول دی. کله رئیس جمهور پارلمان غړي غواړي زه دا وزیران در تاسو دویم ځل تثبات د تر اعتماد ورکړي، دغه یعنی ښه ژبه نه دی، ښه کمیونیکیشن نه دی د دولت او د پارلمان ترمنځ. مونږه دغه ډیموکراسي ده، لیکن ډیموکراسي داسې بنی چې مونږه پارلمان سره شخړه ولرو تمام ورځ، چې مونږه هغوی ته وزیران معرفي کړو او د څلورویشت وزیران نه ولس بیرته رد شي. زما دغه دی چې دغه لاسته راوړنې باید صحیح په یو کوآرډینیشن کې د خلکو د مدني نهادونو د پارلمان او د دولت او د نړیوالو ټولنې ترمنځ باید موجود وای، چې متاسفانه دغه لاسته راوړنې مونږه فعلاً نه.
خروټی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورید، تاسو د ډاکټر صاحب شورا او د استاد اتمر د خبرو په اړه باندې څه نظر لرئ؟
دلویو باخون کې خدای په نامه خپل سلام او وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. زه باید سر وکم چې د افغانستان تیر کال اجرات کې موږ وسیلو برلوي چې مشکلات زخ زیات او بعضی لاسترولنه هم پکې وي چې هغه لاسترولنه سترګې سره نسی پټولای. په مجموع توګه په هغه اته سکتورو کې چې دولت پلان نیولای او چې باید په دې سکتورو کې خپل فعالیتونه جوړ کړي، تنظیم کړي، هماهنګ کړي، متاسفانه بعضی سکتورو کې لاسترولنه درلوده او بعضی سکتورو کې قطعی لاسترولنه نه درلوده. هغه سکتورو کې چې دستاوردی هم درلوده هغه کې هم بعضی مشکلات وو. په تور مثال په سکتور صحت کې دولت ډیر ښه دستاوردونه درلوده، مګر یو مشکل اساسي چې دلته موجود وو، وقایوي طب ته هیڅ توجه نه وسوي، معالجوي طب ته توجه نو هر څومره سرمایه چې راځي، هر څومره دادوی چې راځي، هر څومره چې تدوی کې کمالجوي هغه ورته نیول سي به هم بې مفهوم دی. په تور مثال په معرف بخش کې، معرف بخش کې ډیر ښه دستاوردونه دولت درلوده، اما متاسفانه موږ مسلکی معلم نه درلوده، موږ تعمیر نه درلوده خپل شاګرد لپاره، چې دا یا زمونږه تاسو مشکلات نه غن کیدای سي. یعنی مونږه تروسه نو ستوند نه چورته پیسې پیدا کړو، د خپل او به ځای کې زمونږه او به چې خارجي ایبه ملکو تزي دغه تاونسي نو بنان دغه نیمګړتیا وي چې دولت درلوده او هغه عوامل هم محسوس چې دغه عوامل او دریم مثلا د زمونږه د افغانستان همسایگان دوه مخي یا دو بودی سیاست دا هم هغه مشکل یا ها پرابلمونه چې افغانستان حکومت چالشو سره مواجه کړی ده. په تیر کال کې هغه شی یا هغه توقعات چې ملت
امنیت دی دولت نه درلوده په خصوص د حکومت نه هغه توقعات په ډیر ټیټه سطح برآورده
شوی ده.
د ګورې دولت د خلک په مجموع کې د امنیت سلاسري امنیت تامینولو لپاره تقاضا درلود چې متاسفانه ورځ په ورځ امنیت مخ په خرابېدو ده. موږ تاسې عملا دا محسوسو. بل د فقر او بیکاری په خاطر باید د کار زمینه مساعد شوی چې ورځ په ورځ د فقر زیاتېږي بیکاری زیاتېږي. محیط زیست توجه دا په پلان کې و چې متاسفانه محیط زیست بلاله دی چې توجه نسو هغه ځایونه چې سایه سبز په ماستر پلان کې و نه تنها کابل کې په ټول افغانستان څلور دېرش ولایتو کې هغه ساحات چې هغه ساحات کې باید زراعتي ځمکې وي هلته آبادیګانې سوي هلته بلند منزلونه جوړ سو چې دا خود په خود محیط زیست تخریبوي. حتی زه تاسو ته وایم په کابل خار په ولسوالیو کې هغه ساحې چې زراعتي ساحې دي هلته د خښتو داشونه جوړ سوي دي. سږ دا تېر کال تاکونه ټول ممیسو او ممیزه میسته واچول سو په دې چې بازار یې نه درلوده. موږ تاسو ډېر ښه محصولات زراعتي لرو. موږ هم دا باید دا میوه پروسس سي. دا همدا اوس بازار ته تاسو یوځئ. د چین ناک په بازار کې شته، د چین هېواد د ایران مڼې په بازار کې شته، د بېخونده او بېمزه او بېکیفیت پاکستاني میوه په بازار کې شته. اما زما میوې ته مرکز د سردخانه جوړ سوی نه ده چې هغه حفظي او سویستل سي. یعنی په بخش د زراعت کې او مالداري کې قطعا هغه نسو. د پروسس فابریکې د مختلفو شیانو فابریکې باید جوړ سوی چې جوړ سوی نه ده. دغه مسایل په پلان کې موجود و چې متاسفانه اونو صرف په صحت او په معارف کې افغانستان حکومت لاستارانو دولت درلوده چې ما په سر کې ویلي چې هغه نیمګړی وي او نیمګړی عوامل متاسفه دي.
ډاکټر سره کچرنګ تاسو موږ د ملمنو خبرې واوري دا غوي وای چې افغان حکومت لکه څنګه چې هغه پلانونه چې ترتیب کړو په هغه اندازه باندې هغه لاستراوړن نه درلوده. الاتی څو آی تاسو دا منئ چې تاسو په زینو لاستراوړنو کې پرسته پات شوی یاست؟
زمونږ په لاستراوړنه کې مشکلات وو دا زمنم. خو دا زمنم چې افغان حکومت په بعضی سکتورونو کې هیڅ لاسترولنه نه درلود. مخکې ورته وویل چې موږ په مختلف سکتورو کې ډېر ښه لاسترولنه درلود او په هغو کې مشکلات هم موجود و. د خلک توقعات ډېر لوړ ده. موږ نشو کولای چې هغه ایدیال حالت ته ورسېږو ځکه چې هغه ایدیال حالت قانات غواړي، ریسورسز غواړي، یو ښه فضا امن فضا غواړي چې متاسفانه افغانستان په دې شرایطو کې د امن فضا نه لري. خو موږ خوشبین یو چې مشکلاتو سره سم موږ کولای شي چې خپل پلانونه تطبیق کړو خو مشکلات پکې حتمی بی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې موږ ځینې لاستراوړنې هم درلود چې امنیت مهم یاد کړ، خو وایي چې بیا ورسته وایي چې موږ لږ امنیتي ستونزې وي. آیا تاسو په تیر کال کې امنیتي پلان څنګه افغان حکومت تنظیم کړو چې امنیت ټینګ نشو کړی؟ بیا
د امنیت په بخش کې دوام بوده ده. یو بود دا ده چې زموږ امنیتي قواوو په تقویت په حال کې ده. موږ باید دا مسله ومنو. او بل حالت د امنیتی کلی وضعیت دسته ده چې نه تنها افغانستان بلکه ټول منطقه نام کلی ده. طبیعي خبره ده چې مشکلات برازي. زمونږ یو د امنیتی یو مهم چالش فعلا ده چې مونږ سره دسته یو منظم جبهه نشته. یوازې انتحاری او ماینونه یو ډیر غټ تهدید لمونږ لپاره. انتحاری حملات دننه په خارو کې او ماینونه د سلکو په دغه کې نو دا یو ډیر مشکل تهدید مونږ لپاره چې دا امکانات ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، هوا هم چنان د امنیتي ارګانونو پیاوړتیا ته ضرورت لري چې مونږ پکې کار کوو.
بخښنه غواړم تاسو ویل چې مونږ غوځونه د روزنې په حال کې دي. په افغانستان کې زیاتره بهرني امنیتي ځواکونه هم فعالیت کوي. تاسو وایئ چې انتحاریان په ښارونو کې راځي او هلته د لوی مشکل دی ماینونه. دغه ستونزه کوم د افغان حکومت کوم داسې د ضعف نقطه ده چې وسلوال مخالفین د هغې نه استفاده کوي او تخار پورې ځان رسولی شي؟
تاسو ګورئ چې د تروریزم او القاعده مرکز بل ځای کې دی او کله چې انتحاری دننه افغانستان ته راځي هغه یو استخباراتي معلومات دغه ضرورت لري. نو کله چې په تور د مثال یو انتحاری پاکستان حرکت کوي او کابل ته رسیږي دا پولیس ته ډیر او اردو ته ډیر دغه نه لري، ارتباط نه لري. استخباراتی سکتور ته د غلری اعتبار لري چې هغه باید پیاولسی او بلخوا د امنیت دغه دوام دی چې هغه بیا پولیس ته نیاز لري. نو د امنیت موضوع یو ډیر غټه مشکل دی افغانستان لپاره مونږ لپاره. خو مونږ زمونږ لاسته راوړنې دا ده چې په تیر کال کې جامع جهانی په دې قانع سوی ده چې د افغانستان امنیتی ارګانونه تقویت کړي او د امنیت رهبری ور افغانستان امنیتی ارګانونو ته وسپاري. دا مونږ لپاره یو ډیر ښه موفقیت دی. خو د افغانستان امنیتی ارګانونه تر اوسه پورې زمونږ په توقع سرسم دغه آموزش نه لیدلې دی. مونږ غواړو چې دا هم
بله ډیر زیاته مننه اتمر صاحب. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وویل چې وسلوال مخالفین چې دی هغوی له نورو سرحدي سیمو څخه راځي دوی پاکستان یاد کړ په دې غړک باندې کې تاسو راته وایي چې دوی وایي چې موږ په تیر کال کې همدغه اصلي ستونزه همدغه د امنیت خرابوالی ول په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی شوی.
ګورې افغانستان یو خپل ځان کې مشکل لري یو سیم سره مشکل لري. همدا اوس تاسو وګورئ د ډېر کلونو را په دې خوا دا ویل کېږي چې د القاعده او د مخالفینو د تجهیز او تربیه مرکز د افغانستان د پولیس څخه اخو او اوس نړیوال په دې قانع شوی چې واقعا هغه افراطي عناصر ضد دولت چې دي په پاکستان کې زده کړې کوي په هلته لوجستیکي امکانات هغوی ته برابرېږي هلته سنبالېږي او دلته راستول کېږي. دلته هم په داخل کې زه په دې عقیده یم په دې باور یم ځینې کسان ځینې حلقات داسې دي چې هغوی سره مرسته کوي
د حکومتي په حکومت په چوکاټ کې دي که نه
هر خواته بهي دغه د تور ښیښو د منځه وړل په دې اخرو کې تاسو ولیدل چې د دې شاته دغسې یو راپور موجود و چې دغه تور خیخی والا موټرونه هغه موټرونه دي چې دغه تروریستانو ته دغه امکانات ورکوي. زه داسې فکر کوم چې دلته ځینې داخلي حلقات هم دوی سره هماهنګ دي او دوی ته تسهیلات برابروي. د بل خوا نه عمومي نړیوال فشار چې اوس پاکستان راغلی هلته ځینې تغییرات محسوس دي. سړی ویني چې په پاکستان کې هم ځینې تغییرات داسې شته چې هغوی غواړي چې پروسې سره د سولې پروسې سره همکاري وکړي. ولیکن زما شکو تردید دا دی چې دغه همکاري موقت نه وي او د بل خوا نه دغه همکاري داسې نه وي چې د هغه نظامي حلقات د خوانه داسې یو چال یو فریب دی او لنډ مهال مدت دپاره چې هغه غربي هیوادونه په دې قانع کې چې ګویا پاکستان په واقعیت کې دغه پروسې سره همکاري کوي. همدغسې کوم چې پاکستان زمونږ د امنیتي مسایلو کې لاسوي همدغسې ایران لاسوي. تاسې وروسته په دې دوه درې ورځې کې ولیدل چې دغسې شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران ډېر زیات وسله طالبانو ته ورکوي. ځینې طالبان په ایران کې زده کړه کوي.
افغان حکومت په دې برخه څه مسولیت او څه مسولیت یاد کړی تر اوسه پورې
مشکله خبره دا ده چې زه چې مخکې ما عرض وکړ چې یو مسولیت دی په دې معنا چې تصویل دل په تیر سفر کې د احمدی نژاد کله چې د کابل ته راغی په ډیر صراحت سره دا خبره وکړه چې افغانستان اشغال شوی. ولیکن جناب کرزی صاحب دې خبرې ته پټه خوله پات شو ځکه داسې فکر کېږي چې ځینې ارتباطات د ایران د دولت او د کرزی صاحب ترمنځ موجود دی. لکه اقتصادي کومکونه دي هغه اقتصادي کومکونه دي چې هغه هیڅ چاته معلوم نه دی چې ولې دوی په زمونږ په دولت کې دومره اعمال نفوس لري.
کوم برخو کې اقتصادي کومکونه کوي؟
اقتصادي کومک راسن دولت لپاره داسې صراحتن وایم چې هغه داسې نه دي چې پروژه سازي خو هغه الانن اعلان کیږي هغه داسې ویني چې پروتوکول کیږي په کانفرنسونو کې هغه تعهد سپارل کیږي نتایج تر اوسه پورې نه دي.
نو تاسو مننه کوم خلو پیسې په دې اړه باندې تاسو نظر سره تبصره
دوی نوې شی ته اشاره وکړه دا خبره ما ته نه وایي چې اقتصادي مسائل او اقتصادي انتقال دی مغه ویلي مالی مګه مغه مجبوریت دی جواب جمهور رئیس کرزی هغه چې ایران نیات یا تنظیمو عذاب سیاسي عذاب و پا وجود که سرمایه گذاری کرده آقا عذاب اوس با حاکمیت که شریک دی دقیقا عذاب و خپکول دقیقا للاس پورا نده دی چرا ما جمهوریز کردی دقیقا نمجبوریت دی دی
ولی ملتی صدا
تا سیخ پلا پویگی چه پا کمپاین نو دی دو طول تاکن و پا کمپاین پا آقا که دی جمهوریز ملات چه و تلل سو دی آقا عذاب الخواه و تلل سو یا دی ها غذاب چم دا اوس امتیازونه تی اخیستی دی شمول دی وزارت خانه و نور و نور چی طول تا مادم ده ضرورت نگه چی نم گرفته سره نم واخلی. اما بل موضوع هم منگل در افغانستان جمهوری جاد ما کرزی بل مجبوریت داده چی 1,000,000 افغانان الت ایرانیان و سر اسیران دی اسیران بدی مفهوم چیز ما اقتصادی افغانان اقتصادی مهاجرین دی الت تلی دی او پزمن که دیرش دریزر افغانان زما محکوم پی ادام دی پی ایران که نو دقیق طول آقا عامل دی چی اوزای که ایچه مجبوریتون دی جلاد ما جمهور رئیس کرزی دی چی دی مستقیما حق توهین چی دی ایران جمهور رئیس جلاد ما به احمد نجات زمان دی تریبون نه افغانان تی وکرده جامعه جهانی تی وکرده حق توهین جرعت ورته دا ورکړل سو زمونږ مجبوریت دا جرأت ورته ورکړل ګوري ټول شاید په یو شپه کې نه جوړیږي که سړی مثلا دا اوسنۍ مذاکرات چې نن سبا مطبوعات مونږ اورو چې هغه یو ناپخلاو ډله چې افغانستان حاکمیت ناپخلاو هغوی خبرې کوي یا مثلا د طالبانو تحریک مخالفین د افغانستان دی هغوی خبرې کوي خبرې اترې ادامه لري دا ټول نتایج په یو شپه کې نه محسوس کیږي فقط امیدواري ډېر زیات شته او د یو قاطعیت په کار ده بیا هم زی تاثیر دیو لاری نه حکومت تا داوائیم چه قاطعت نه کار واخه دی حق هستی چه قاطع دی وزیر دی موین و دی والی و دی طول شیشه دی طول شیشه ما تکلی دی موتر و زمینه دی فساد زمینه دی اختطاف زمینه دی انتحار لمن زبیور یا قاطع تصمیم دی و نیسی سلور در وزی دی کابل در خار دی و ولایت امنیتی در وزی دی و تلی هم نقصی دی نور ولایت و امنیتی در حتی پسر حداتو که امنیتی کمری دی نسب پی امنیت دی آقا جای نو نیسی دریو که مطلق ناکام و پینزه نورو که بعضی استاور ندارو
خروټ حساب کدی پختن ترشو چې په افغانستان باندې د سیمایزو فشارونو لکبل په افغانستان باندې تیر کال څونه منفی اغیز کیندل دی په تیر کال کې کدغه پختن ترته جواب راکې مشخصه
ګوره ما مخکې په سر کې خپل خبرو کې ویلی چې نه تنها زمونږ داخلي په داخلي بود کې مشکلات درلوده چې هغه مشکلات مثلا فساد اداري کرپشن د نور مسائل غصب د ځمکو بې قانوني فرهنګي تخته د قانون نه فرهنګ مردم مسئولیت پذیری داشتن چرا اجتسوی دی حاکمیت د روابط پر ضوابط دغه بین المللي ټولنه هم موږ زخ زیات زوبل کړی هستی ځان بین المللي ټولنه ما مخکې سر کې ویلی چې خپل مابین کې خپل ذاتی مشکلات لري هغه قدرتمند هیوادونه چې دلته په افغانستان کې نظامی و اقتصادی حضور ډیر محسوس دی هغه خپل مابین کې واحد استراتیژی لري دا هم حاکمیت سخت در په والا حاکمیت دغه والا چې حاکمیت دغه متضرر کی یا دولت نشي کولای چې خطوګه خپل پلانونه سرته ورسوي نور مثلا تروسه په دغه تو کالو کې جامع نړیوال ټولنه قطعا یو ثابت استراتیژی نه درلوده زه یت مرسه خبرې تاییدو په مسئولیت کې من قرار درو هر نسخه رازی خارج نه دلته پی رازی تطبیقی یغه نتیجه منفی ورکی
ملت اش صاحب لکه سره گچ تاس خبری واری د لغوی وی چافان حکومت په یو مجهولیت کې قرار لري برګون ستاس د دې خبرو پر وړاندې ساده
ما رستم شرایط پده موضوع باندې چې مونږ په مجهولیت کې نه وو بلکې افغان حکومت یو وسیع استراتیجی انکشافی استراتیجی لري چې په هغه پر بنسټ افغان حکومت خپل پروژو خپل کارونه سرته رسوي یو دوام مسله چې انجینر صاحب اشاره وکړه هغه د خارجي نسخه په برخه کې زه یو مقدار ورسره موافقم ځکه چې کلاس په 2001 کې افغانستان ته بین المللي قوا او دلته راغل هغه وخت کې افغان خلک اولیه کومکونو ته ضرورت درلود نو کلاس انجوګانو مؤسسات دلته راټول سو هغه خپل پروژه خپل نسخه دلته راولل تطبیق وکړ سه افغانستان لپاره په هغه شرایط کې مؤثر یو خو په دې شرایط کې نه دا مشکلات چې نن مونږ وینو دا مشکلات د هغه خارجي نسخو نتیجه ده اوس افغان حکومت په دې باندې ډیر تاکید کوي کله چې مونږ وایو چې رهبری انتقال د رهبری دا په دې معنا نه ده چې مونږ یوازې رهبری صرف په امنیتی سکتور کې غواړو نه مونږ غواړو چې ټول پروسه په افغانستان که
افغان حکومت باید رهبری واخلی. من انتخابات یو اشاره کو د انتخابات قانون چه تعدیل سو دا پده منظور و چه د انتخابات رهبری آیسته آیسته افغان حکومت تا باید رسی. بلا موضوع زه غوالم سه ده ایران ولسمشر چه ده افغانستان تریبیون استفاده وکل پا اغا حالت که ده افغانستان خلاب پته نو تاسو واوردل سه و افغان ولسمشر پده تاکید تینگار وکل سه افغانستان د بین المللي قواو ته ضرورت لري.
په تیر کال کې تاسو هغه پلانونه چې طرح کړي وو څونه یې عملي شوي دي؟ فقط په همدغه اړه باندې که خلاص راته وو.
زه نسم کولای چې د هغه پروژو فیصدي تاسو ته دغه بیان کړم، خو دلته هغه اوه اته بخش چې په نېشنل استراتیژي کې راغلی ده زما دوستان هم تایید وکړل چې خیر لاسته راوونه پکې شته. دا خو مونږ ټول وایو چې کافي نه دی. مونږ په یو آیډیال حالت نه رسیدلیده. د افغانستان خلق توقعات زما خپل توقعات که مونږ د افغانستان وضعیت ته وګورو، دا حالت ته وګورو، ویل سوچ چې مونږ ډېر ښه
کې داسې راته وایي چې څونه بریالي وي په تیر کال کې تاسو څونه په خپلو چارو کې بریالي وي؟
ویل سم چې تقریبا اکثر پروژو چې حکومت پلان کړی وو په تیر کال کې اکثر پروژه موفق تطبیق سو، موفقانه تطبیق سو په افغانستان کې، اما مشکلات ترسم یعنی چالشونه مشکلات هم موجود.
کومې پروژه تکمیل شوي او څه ډول چالشونه سره؟
مثلا د امنیت په برخه کې مونږ جامعه جهانی سره توافق وکړ چې د امنیت سکتور تقویت او آموزش دا یو موفقیت و مونږ لپاره. د کمیت په اړه زمونږ نظریات متفاوت، زمونږ وخت نا دیر ولالو او جامعه جهانی زکات اغوی مونږ ته امکانات راکوي، مون افغان حکومت تمویل کوي، د باندې مونږ نسو کولای چې خپل لول توقعات اغوی سره دغه اماهنګ کو. نو یو لک او 15000 پولیس، یو لک او 10000 اردو، دا هم مونږ لپاره یو ډیر خدستاور ده. امداس د جمهوری ریاست ټول تاکنه تاسو ولیدل انتخابات موفقانه په ډول سر ته ورسیده چې دا هم یو دغه موفقیت دی.
ډیر من لکه څنګه چې استودیو ساته ګورو وختم زمونږه کمپټي دی. سه اکبر صاحب تاسو نه ما پوښتنه ده چې راتلونکي کال کې باید افغان حکومت تاسو وړاندیزونه لري چې لکه څنګه تاسو وایئ چې زیات ستونزې موجود وي، دغه ستونزو د هواري لپاره تاسو کوم د وړاندیزونه لري افغان حکومت د هغوی پرنا کې خپل پروګرامونه پر مخ بوزي؟
مونږه اول دولت باندې اسسمنټ وکړي چې دا د تیر کال ستراتیژیګانه پلانونه چې دوی جوړ کړو هغه تر کوم حد پورې پلي شوي دي، تر کوم حد پورې بریالي دي. که دا بریالي وو او ښه پلي شوي وو په همدې ستراتیژي دوی کولی شي چې مخته لاړ شي. که نه وو هغه مشکل پیدا کړي، پرابلم پیدا کړي چې کوم ځای کې د دوی ناموفقیت مثلا په امنیتي ساحه کې وو یا په زراعت کې وو یا په تعلیم تربیه کې وو یا په برخ کې وو په هرشي کې چې وړاندیز مو څه دی په دې برخو کې چې دا یو ریویو شي فزیکلي کوم امکانات لرو، زموږ ټولنه په کوم حالت کې ده، موږ کوم ریسورسونه منابع لرو. ډیر مهم خبره دا ده، امنیت ډیر مهم دی، تعلیم تربیه ډیر مهم دی، دغه ښه دولت سازی ګوډ ګورننس دا ډیر مهم خبره ده. ښه دولت داری ته لاړ شي، مبارزه له فساد زموږ ناکام دی، مبارزه له کشتمان مخدر زموږ ناکام دی. 3000 تنه تولید د کشتمان مخدر موږ سکل درلوده چې په ټولنه کې فساد اداري کې موږ یو سلو او یوم کې دویم نفر یو. همدغسې ګوډ ګورننس کې مونږه مینه چې مونږ داسې ملموس لاسته راوړنه نه درلوده، د پارلمان د دولت کشمکش، د وزارتخانو ردول، دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په دې باندې یو مرور وشي او د راتلونکي کال دپاره یو ښه داسې پلان یا ستراتیژي جوړ شي.
ډېره زیاته مننه خروټی صاحب، په دې اړه باندې تاسو څه تبصره لرئ؟
زکه جان خوري، ډېره زیاته مننه. دا چې څه وشول او څه باید شوی وای چې ونسول، دې باندې دوستان هم خبرې وکړه، مونږ هم ډېره بحث وکړل. فقط دغه د سولې مسله ډېر مهم نه ده که یو نقطه وایم بیا خپل وړاندیز وایم. د سولې پاک لاندې یو موضوع ده چې دا ورځو کې د سولې موضوع ډېر پرمختګ کړی. دا د دولت وظیفه ده چې سوله او پرمختګ ضمانت کړی او کوي، مګم د خلکو رول ډېر ضرور دی. پرته له خلکو د موجودیت نه خلک چې حکومت سره دغه سولې او پرمختګ پیسې کې لاس یو نه کې قطعی نه سوله ته رسېږي، جامع ته رسېږي او نه پرمختګ کېږي. زما وړاندیز په مشخصه توګه باید دا مسله چې نړیواله ټولنه د عمل ابتکار لاس کې واخلي. او په نوې کال کې واحد استراتیژي طرح عملی کی. دوم گاونډیان د نور خپل د دومخې سیاست یا دوبودی سیاست نه تیر سی مجبور سی چې دوبودی سیاست باید روانه کی. دریم دا چې گاونډیان خپل د استراتیژي اهداف د تطبیق په خاطر نور افغانان نه قربانی و نه خلی. هغه ډله افغانان چې تر دغه نه پورې د همسایګانو د منافع په خاطر خپل افغانان ملي منافع اولیا منافع په خو لاندې کړی دي، هغوی به سیاسي صحنې نه وشړل سي په یوازې.
ډاکټر صاحب، اشر تاسو په راتلونکي په همدغه کال چې روان دی څه پلانونه لرئ؟ کومو برخو کې؟ دوی خو ویل چې مبارزه فساد اداري سره باید مبارزه وشي، سوله باید ټینګه شي.
زه خپل دوستان سره موافق یم. حتما صاحب ویل سه باید استراتیژیګانو یو ځل اسسمنت پکې وشي. زما په خیال سه د اداري فساد استراتیژي کې یو همچنان ښه حکومتداري په دې باندې یو ښه پلان جوړ شوی دی چې د یو شفاف پروسې باندې خلک ټاکل کیږي. دا یو ښه خبر د افغانستان خلک لپاره، موږ ټول لپاره. د نشه یي توکو په بلندې مبارزه په دې استراتیژي باندې هم تجدید نظر شوی دی. تاسو ډیر زر د دې شاهد هم چنان اوسه. زراعت او معارف استراتیژي باندې هم تغییرات راغلی ده چې زما په خیال موږ ټول په دې باندې موافق یو، او حکومت هم په دې بخشو کې کار کړی ده. حکومت ډیر لاسته راوړلې ده
د سولې لپاره. څه پروګرام
د سولې لپاره؟ خو طرحه واضح ده. زموږ پلان کې دا ده چې یو د امن جرګه ډیر زر کابل کې دایریږي. په دې جرګه کې ټول افغانان دعوت کیږي ترسو د سول لپاره یو ملي اجماع یا اجماع ملي رامنځته سي. ټول افغانان پکې قانع سي د سول راولنو لپاره عملی میکانیزمونه، عملی لارې چارې دغه سي جوړ سي.
لاته ټول قدرمن څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو استودیو ته راغلي.